رد یا تایید کړنی دي. له بلاد سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په دې باندې تا نجونې خبرې هم نه وې چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحلې ته رسېږم.
د یوې میرمنې خبرې مو واورېدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دو مرحله کې باید خپل نجونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اولې د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، یا ډیر ځان ستړی کړي په هغه حالت کې درد لري، فشار یې کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالي څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات د شي چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یا ځوان انجلی په دې اکل وای
نه مرزوس وخت کې ما عادت ما خور شدم، نو ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانوم ارزو ده کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم نه کله نوم. مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارام او خفوم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. خوانځي ته نتلم، څو ورځې لیک لوسخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې ځوان نجونې په دې اکل نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټوله دغه مرحله څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د محدود سوي ده. البته اکثره زموږ خوندې چې دی دغه د اطرافو هغه دا په دې باندې خبرې لنه وي، هغه علم خوندې مې هغه په دې باندې چونی خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم د ډېر تر تلکیږي، ډېر داسې په هر خبره باندې ترټل په هر خبره باندې د ته د نهلی احساس ورکول او یو زموش په خبرو کې یو غلطه واغه غیر منطق خبره امداده چې اوس خدا د په لغت رسیدي اوس نو د بل د کورس ولا یعنی زړه نو ورته شکیږي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دی چې هغه خپل یو رقم ځانته نهلی پیدا کړی مایوس خبرې کوي البته هغه انجلی اوري هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیداوي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه ځایو ته سدوی ځي یا په اصطلاح د یو اګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي باید دغه اګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه اګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي البته که بلوغت مرحلې ته رسیږي هغه باید درک احساس موږ ولرو هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو هغه دې ته تشویق وکړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي البته دا ډېر د درد سره کړیږي اما د شرم دا چاته ویلی نسی ډېر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نسی زه داسې مشکل لرم حتی هغه ډاکټر ته د ولاړ سي هغه ډاکټر د بل شي ډېر ما داسې لیدلی دي ځینې نورو مریضې دوا ورته ورکړي نه دغه دا مشکل نه لري خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسی ورته بیانول کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسی ویلی چې زه داسې مشکل سره مخ یم نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیر د مور د مسولیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو هر انجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي خپل وجود پاک وساتي یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله موږ تطبیق کوو یا نو خپل د کور سره موږ کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګاهۍ سړي د خبرو کوو باید دغه لور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کله د شرم احساس ونه کړي د یو مایوسي احساس ونه کړي باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي هغه کوم د دې د علم هدف سي دا یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي دا باید هغه ته تشویق سي او په ځمن کې دا باید د کوم مرحله سره سیدا تیریږي البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سره تیر سوم باید تاسو هم خوندو داده البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي کله به د انجونې د مرحله ته رسیدل ډیر د فهمیدا او په انجونې به وی چې دا غو د خو به د یو نقصه ورته ورکول سو چې باید دغه طریقه استفاده سي داسې طریقه استفاده سي یعنی اګاهي و چې خورکی اغه انجلی به د دې یو زده کړه وسته لاسه وکړه بیا به دا غې د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانه کې دغه اګایي او د خپل د مثبت خبرې سبوي دا به سرخپرې سولې ته د دوی اغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلې سبوي ما به واځي ته ولیدل چې ډېر داسې به جرأت به وي او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي او اکثره چې اغه بیچاره د فامیل د خوا ترټل مایوس سی وی هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکول سوای نه به چاته خبر ویل سوای ډیر خپل د ژوند به نه هله ودی د مایوس سی وی ډیر به شرمیدل نو هله د ما خپل چې احساس له خپل خبرونه ډیر سی او په ځمن کې دا مهم نقاط د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی وي، هم د نجونو بلوغت مرحله دغه خبرونه ډیره زیاته سي، ځکه هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو رادیو استفاده کیږي، چې ساسي د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو شم مشورې په نظر دوی استفاده ځین وکړي.
د خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د خبر ال خاص غیا او ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلې به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواج نه وای. لاندې موري سره مې مرکه کړی، هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي.
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکۍ جلکۍ ده، هلک هلک دی، او بیا وړکیتوب یې دی، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یوه جلکۍ دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود وو. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سه تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی، یا شمیر کورنه یوسه منگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوی او یو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پزینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکی چمره بد تاثیر کولی سی؟
دوره دیره ساخت دوره ده. فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حالتا داکتر تا نور لکی پیغلا وی چو او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تا بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باره تا نور سی طول با کلی کوازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دا واتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواده زنه و خوره سی کنه زنه و خستلی استومانه ده کور لور ورتویلی طول کاری پسر ده زان تاید خوالو تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د تصدمه ورکیوی، یو روانی لحاظه چه دا کورنه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتي ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کی فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کیږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کیږي، هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دیتا د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه، خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا، مثلا درانه کارونه نور مکاو، مثلا پولی و پرتی تم مزاو درانه پیتی ما پورتا کاو، پا هم دغا میاشتنه مریضی وقت دغا کارونه هم دوی کهی. چون مرا دغا تجربه لرون که خجی دیدی مسئولیت لری چه باید دغا کارونه منه کار توایی چه مکاو دست شاین؟
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو همو دلته کوم هغه کورنۍ ته زیر شو، یو بل خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وی په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نور میرمنې وي او د کشرانو خبر بو کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنې وي دا لور ته وي چې ته استراحت وکړي، څه پېښوې دي کله ته خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي ده که څه مشکل لري.
نو خو ښځه یې سبب ده تا ته کور در د غاړي کې دا نه څه خبره ده، یوه عادي خبره ده او د جزئي خبره ده، قطعا د استراد خبر نه ورته کیږي. ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنیو کې وي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراد ونه کړئ، دا نه ورته ویل کیږي. چې څومره معلومات لرم د استراد خبر قطعا نه ورته کیږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې ده تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅوکم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک پرې خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېرې کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لمدي، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او وخت بیا ځکه که مور پلار یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې نګور وي، سالم انګور وي، اما مجرد چې د ودی او د سرخیلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتي د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب ګڼي. دا
بله میرمن نظامي، لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتني مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان نجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې یې بوتله. په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دې ته عیب معلومیږي، او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هیڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه ویي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازه تی طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونه ساتي، که دا ځان پاک ونه ساتي، واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنی درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دو چې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو بانډو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمنې چې د میرمنو سره دومره عقله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایطو کې باید وظیفه ده د میرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې په تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کې دی، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کې دی، پیغله د ځانه څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږوه اولاد، اته اولاد روړي یا یو اولاد وړی، چې دونه صد چنده مشکلات لري. دا ټول امپوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو میرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا په نتیجه ګیري کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېر زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه، زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه دی اولادونه لرمه، ما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپل لونو ته ډېره توجه وکړه، خپلو خورانو ته، مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې دي، هغو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه، اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري، فشار یې کته دی، باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپلو خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به سالمه مور وي هغه به سالمه میرمن وي نو په دوه وخت کې د ټولو مسولیت هم د میندو هم د اناګانو هم د کاکا د ښځو هم د امرګانو هم د خالګانو د ټولو مسولیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دوه مسله کې مرسته په دوه مانا چې ډیرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي د جامو پیسې کې باید معلومات ورکړه چې د خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي نظافت پیسې کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلاتو سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دوه مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی. د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل همدغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي. ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونکي او تقوی دوا ورته نه رسي خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځان نه توجه وکړو. په ځن کې ډېره اشد ضرورت د کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
مننه د تاسو نام خوشاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي. خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته ماینه خي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مورکېدو څخه محرومې شي.
زمون بخوایم دا آینده اطفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوان نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډېر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروایي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه فورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خرغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادي راډیو
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یې یو شمیر شعایرو
او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس چې دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
که تاسې تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مسافر تو یہ سلام کرے او د سورلی او زړه کړنا او مسافر پرته سن مخرا پکلو مسافر سه سلام کې او د سورلی او زړه کړنا او مسافر او مسافر مولا د پلا وطن